د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو په مزار شریف کې د څو میرمنو په ګډون څلوېښت کسان نیولي. طالبان وایي دوی بې اسنادو بهر ته تلل.
اسلامی امارت نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووځي.
نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده.
ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
د ناروې د نننې غونډې په اړه د چارو لوی وکتونکو سره غږیږو. په خوست کې نن پر بې وزلو کورنیو د نړیوالو مرستو وویشل شوې.
د سره به هغه اړمنې کورنۍ چې د ژمي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دې ستونزو به ته یو څه سرحد راکم کړی.
د غرض نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خو په پیل کې ستاسو پام را ګرځوم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ناروې وایي طالبانو ته به مشخص غوښتنې وړاندې کړي او وګوري چې آیا طالبان عملي کوي کنه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني. روسیې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی او د هغه یو شمېر ملاتړي د ترورستانو او سخت دریځو په فهرست کې شامل کړي دي. بشپړ خبرونه. ناروې وایي طالبانو ته به مشخص غوښتنې وړاندې کړي او وګوري چې آیا طالبان عملي کوي کنه. دا خبره په بهرنیو چارو کې د ناروې د دولت وزیر هنریک ټون نن د ناروې خبری آژانس ان ټی بي ته کړې او ویلې دي چې دا د یوې بې پایه پروسې پیل نه دی. نوموړي دغه څرګندونې نن مخکې له دې چې د ناروې د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې ترسره کړې وکړې. د ناروې د خبری آژانس د راپور له مخې له طالبانو څخه بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی، چې زده کړې او روغتیایي خدمتونو کار کولو او آزاد تګ راتګ ته د لاسرسي غوښتنې پکې شامل دي، په دغو غوښتنو کې شامل دي. دغه راز یوه بله غوښتنه هم دا ده چې بشري مرستې به مستقیما افغانانو ته رسول کیږي. د ناروې د پلازمېنې اوسلو په دغه درې ورځنۍ غونډه کې چې نن وروستۍ ورځ ده، د طالبانو پلاوی د لویدیځو هیوادونو استازو او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلفو قشرونو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز تلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي.
This government has shown that it is a responsible actor.
د حکومت خو د چاغه یو مسول لوبغاړی دی. د پرسمیت پیژندلو د مسلې په سیاسي کې دوسرې یوازې د ټولو خلکو ژوند لا له خطر سره مخامخ کړی دی. د خغلی بلخي په وینا دا د افغانستان نننی حقیقت دی او دغه حکومت به هم دومره ژر له صحنې لري نشي. نو موري دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ د دو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 9:30 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولای شي دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلد به هم د امنیت شورا دې غونډې ته ویناوي وکړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یک شنبې ورځ رئیس د درې ورځنۍ غونډې کوربه په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په غاړه لري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د امنیت پخوانی قومندان حبیب الرحمن ملک زاده نن غرمه مهال د هرات ښار پاتمنه یکی د وسلوالو په یو برید کې ووژل شو. په هرات کې د استخباراتو د ادارې یو مسول ثابت هروي ازادي رادیو ته دغه پیښه تایید کړه. ویل چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره او پر ښاغلي ملک زاده خپل کور ته نږدې ډزې وکړي، هغه واژو د پیښې له ځایه وتښتېدل. د ښاغلي ملک زاده د خپلوانو ویلي چې لومړی ورته ټلیفون شوی و چې له کوره ووځي او کله چې د باندې ووځي ناپیژن وسلوال پرې ډزې کوي. حبیب الرحمن ملک زاده په غور ولایت کې د جمعیت اسلامي د ګوندې و قومندان ډاکټر ابراهیم ملک زاده ورورو. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ اپیل کړی و چې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې کړې او د هالند ټیم ته یې د 255 منډو هدف ټاکلی دی. د هالند ټیم تر اوسه په 44 اور کې 155 منډې کړې او تر اوسه درې لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیگ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی یې د 26 منډو او دوهم یې د 48 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمه ایز ټلویزیون سره یې کار کاوه تیره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. پولیسو وویل چې دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو پر حسین شاه د لاهور پریس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي صفدر رضا کاظمي وویل په دې اړه چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی څېړنه پیل شوې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د حسین شاه وژل کېدو وروسته یو شمیر قهرولو خبریالانو په لاهور کې لاریون وکړ. د هغه وژلې وغندل او د عاملانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې خبریالان له ډېرې مودې راهیسې په حملو کې په نښه شوي دي. دا هیواد د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې او د نړیوال معافیت انډکس لخوا په نړۍ کې نهم هیواد بلل شوی چې پکې په منظم ډول خبریالان وژل کېږي او قاتلان یې آزاد ګرځي. روسیه د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی او د هغه یو شمیر ملاتړي د تروریستانو او سختدریزو په فهرست کې شامل کړي دي. د ناوالنی او د هغه د 15 همکارانو نمونه نن سیشن به په روسفین مونیټرینګ ویب پاڼه کې ښکاره شوی او هغوی له ښي اړخو ملت پالو ډلو او بهرنیو تروریستي سازمانونو لکه افغان طالبان او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په یو کتار کې راوستل شوي دي. د روسیې د قانون له مخې هغوی چې په دغه فهرست کې نمونه شاملېږي بانکي حسابونه یې سمدستي کنګل کېږي. ناوالنی د تیر کال د فبروري د میاشتې راهیسې په روسیه کې زندانی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 12، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی یو، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یو.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله او ریپاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخله دې چې د اوسلو کې د افغانستان په اړه د غونډې موضوع راوخلو، یو بل موضوع به راوخلو. په داسال کې چې طالبانو په مزار شریف ښار کې د څلويخت هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې غوښتل له هیواد ووځي، امریکا یو ځل بیا له افغانستان له ګواښ سره د مخامخ افغانانو په استلو ټینګار کوي. طالبان ویلي دغه څلويخت کسان ځکه نیول چې غوښتل د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستان ووځي. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې له کابل د سمدستي الوتنې بیرته پیل کړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د لوی چرنوالي یو چرنوال چې وایي له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دی، له هیواد د وتلو لپاره د الوتنو پایل ته په تمه دی. دا چرنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کړي داندې له امله یې ژوند په خطر کې دی.
لارې په ټولو نړیوالو ټولنو باندې مرجخ کو چې هغه چرنوالان چې په افغانستان کې په چیرو شلو کالو کې په عدلي او قضایي قانونو کې دا قانون په اصول مطابق دندې اجرا کړی دي، او اوس د هغو مجرمینو لخوا څخه چې هغه قاچاقوران و یا تروریستان هغه ټول خوشی شوي دي. نو موږ د جدي خطر سره مخ یو نو د دوی څخه دا یل کو چې زموږ ژوند ته پاملرنه وکړي او موږ د افغانستان څخه وباسي.
دا غوښتنې داسې مهال دي چې طالبانو پرون دوشنبه ناوخته د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې د څلوېښتو هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره غوښتل یې د هوا له لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي دي. ښاغلی مجاهد لیکلي په دې کسانو کې ښځې هم شاملې وې. یو شمیر نارینه بیرته له بند آزاد شوي، خو په خبره یې کومې ښځې چې په دې کسانو کې شاملې وې لا هم د ښځو په زندان کې ځکه پاتې دي چې وارثین یې وړلو ته حاضر شوي نه دي. خو تازه امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو په پیل ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یوه لنډه خبر پاڼه کې لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتي چې له دوی سره د همکارۍ په لړ کې له کابل الوتنې بیرته پیل شي. په دې بیان کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او افغان شریکانو د خوندي ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار مرستو له امله مننه وکړه او له کابل څخه د الوتنو د سمدستي بیا پیلولو او د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او اقتصادي او بشري اړتیاو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ په اړه غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده ډیری هغه هیوادونو چې په چارټر الوتکو کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي او متحدین ایستلي او باسي د دې لپاره چې د هغوی کار او هویت ورته مشخص دی، کله کله آن د پاسپورت یا د سفر نورو اسنادو ته اړتیا نه پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس په ګډون ګڼو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړی و چې کابل ته د قطري الوتکو الوتنې ځکه بندي سوي وي چې په هر چارتر الوتکه کې به 15 تر 16 پورې سیټونه طالبانو خپلو چارواکو ته د سفرونو لپاره کارول. هغه خبره چې طالبانو رد کړې ده دا چې دا الوتنې ولې دومره موده بندې وي، ومغوښتل چې د طالبانو چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته یوازې دا خبره وکړه چې دوی نه غواړي افغانان د نورو هیوادونو په هڅونو او ورته د تشویش اچولو له امله له هیواده ووزي.
اسلامی امارات نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووزي، ولې په مجموع کې د اسلامی امارات هغه څوک چې قانوني اسناد او مدارک ولري کولای شي چې له هیواد څخه بهر لاړ شي او یا هم بیرته راشي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا حبت الله د یو فرمان له مخې د ولایتونو والیانو او مشرانو ته سپارښتنه کړې وه چې له افغانستان نه د تلونکو کسانو ستونزې دې له نږدې واوري او د هواري لپاره دې ورسره خبري وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیرې اگست میاشتې له 15 وروسته کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، په سلګونو زره افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د تخلیه په بهیر کې بیلابیلو هیوادونو ته وایستل شول. خو لا هم په راپور کې د یاد څرنوال په شان په سلګونه او زرګونه کسان شته چې د هیواد د پریښودلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي په اوسلو کې له ټولو لورو سره رغنده خبرې کړي. ښاغلی متقی هیله مند دی چې دا خبرې او بحثونه به ښې پایلې ولري. په عین حال کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې له طالب پلاوي سره یې کتلي وایي طالبانو ته واضح کړي چې د خلکو زندانی کول، ترې تم کول او ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. نور په دې رپورت کې وورو.
د ناروې پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی لویدیزو ډیپلوماټانو سره د ورستۍ ورځې لپاره خپل خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو خوندیتوب دی. خو دا خبرې د بندو دروازو تر شاره وانی دی او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط وړاندیزونه وغوښتنې نه مطبوعاتي کیږي. خو ناروی د تللی د طالبانو د حکومت پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبره رغنده او هیله بخون کې بولی.
دا ځکه ولاسته راو راوړو نه چې موږ له نور نړۍ سره د مفاهیمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبو ان شاء الله.
له طالب پلاوي سره په پرونیو خبرو کې د امریکا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، بریتانیا، ناروې او اروپایي ټولنې استازو ګډون درلود. ځینې لویدیز ډیپلوماټان چې دې خبرو کې ونډه اخیستې وایي طالبانو سره په څرګند ډول خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. له دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیت او حقوقي نظره یو شان دي. ښاغلی جسپر زیاتوي د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې څرګنده کړي چې د خلکو زنداري کول، تری تم کول او زورول، د ویرې او ګواښ فضا جوړوي او ترخواي باید ټول انجونې او ښځې خوانځي ته لاسرسی ولري. په ناروې کې د ټولو لوریو ترمنځ د خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو له خپلو متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقوقو خوندي افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر امیر خان متقی هم وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي لپاره هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي ټول افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ور هاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروې ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هر ورځ د اعتراض په ډول هغو سیمو ته راوځي چیرې چې غونډې کېږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو آن په لاؤډ سپیکر کې یوه نجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقۍ بندیز لګولی د سر زمینی من ترانه هم وویله. په ناروې کې د افغانستان په اړه پیل شوې خبرې تر ډېره د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو تر سیوري لاندې راغلي او طالب چارواکي هم مجبور کړي چې په اړه یې ډېر سپیناوی ورکړي. د طالبانو پلاوی د دې غونډې په لومړۍ ورځ له یو شمېر افغانانو سره چې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو استازي پکې شامل وو او اوسلو ته بلل شوي وو کتلي وو او هلته یې د بشري حقونو اړوند مسایلو پر سر خبرې کړې وې.
د ناروې په غونډه کې تم کیږو له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
نو سه ډېر مننه. سلام تاسو ته درنو
ورېږم. نن د غونډې دریمه ورځ ده د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له څرګندونو او د غرض ځین نور طالب چارواکو له څرګندونو داسې بریږي چې دوی له دغه غونډې راضي دي. ای واز دوی په همدې بسنه کوي چې د لویدیزو هیوادونو له استازو سره خبري مختوري او ک ځینې فکر کوي چې دوی سره به ځینې ژمنې هم شوي وي.
زما فکر دا دی نو چې طالبان ته هر نوې فرصت چې برابرېږي چې د سفارون کې او د نړۍ سره خپل مخامخ مجلسونو کې ذکر کوم دی دا ځان تر لاس راوړنه کوي. مګر کچيري په بل ممکن وګورو ناروې تر اوسه د افغانستان سره مستقیم کوم کومک نه کوي چې هیڅ روپایي واد نه غواړي چې مستقیم د طالبانو سره د طالبانو تر نظام لاندې نه مستقیم دولت کومک وکړي. نو ځینې مدونه بیا په دغه خاطر باندې هم تر اعتراض لاندې راځي چې ولې افغانستان کومک نه کوي. نو ځکه کوم د دغه موضوعاتو چې ولاره یو چینلیزاسي او وکولای شي چې ناروې افغانستان ته خصوصا هغه افغانان چې په ډېر بد بشري حالت کې قرار لري دغه سره د مرسته لپاره طالبان راوښتي دي چې ورته وایي چې مثلا موږ غواړو کومک وکړو تاسو اجازه راکړئ. خو د غونډې نتیجه یا د دې جلسې نتیجه زه فکر کوم هغه وخت مثبت او منفي بالمیږي د افغانستان د ولست لپاره کله چې طالبان اغه غوښتنې چې ناروې ځنې کوي هغه ومني بیا زه فکر کوم دا غنه ورسته د دې نتیجه معلومېدل چې مثلا ناروې څومره اضافه کومه کوي په سیاسي دګر کې په امنیتي دګر کې او په افغانستان سره پراخت کې.
د لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره د رسمي غونډو جزئیات رسنیو ته نه راوځي. خو د ناروې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هنریک نون نن مخکې لدی چې د طالب پلاوی سره خبرو کې ګډون وکړي ویلي چې دوی به مشخص غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړي او دا به هغه غوښتنې وي چې دوی به تعقیب وي او ګوري به چې طالبان عملي کوي کنه. دا څومره پر طالبانو فشار راوستل شي چې دوی باید نړیوال ټولنې غوښتنې ومني چې تر ډیره هدا پوري دی په افغانستان کې د نن د مختلفو قشرونو غوښتنې هم دي.
زه فکر کوم ناروې په دغه مجلس کې نه طالبان ته یو شډین واضح شول چې تاسو ستاسو نظام یوازې مهمه نه دی، ستاسو سیاسي مخالفین او هغه څوک چې په تاسو باندې اعتراض لري هغه مهم دي، چې هغه هم افغانان دي، جامع مدني نهادونه دي، او په کل کې د افغانستان ولس دی. نو زه فکر کوم غوښتنې به بالکل زنیسوي په همدغه خاطر دغه کوم افغانان چې د کابل راغوښتل شوي او کوم افغانان چې په ناروې کې میشتي دي اوسېدلي دي، زه فکر کوم ډېر واضح غوښتنې نه ته نه خارجیانو ځینې کړي، بلکې د افغانانو ځینې کړي دي. چې په میډیا کې ځینې راوتلي دي، مثلا د یو پراخ بنسټ حکومت جوړول او یا هم د ښځو حقوقو ته او د ازاد بیان ازادۍ ته احترام کول، او د دین علاوه مثلا هغه کوم عمومي افش طالبان اعلان کړي دا باید سطحي سطح تطبیق شي، ښځو ته اجازه ورکول شي، نجونو ته اجازه ورکول شي چې مکتب او کار ته ولاړ شي، او د افغانستان خاوره د هیڅ خارجي هیواد په مقابل کې کوم ترسي ډله باید او د طالبان افراد سواده نه کړي. نو زه فکر کوم دا غوښتنې ډېر واضح مطرح شوي دي، نه یوازې د ناروې د کوربه هیواد، بلکې هغه د جرمني څخه چې کوم خاص استازي راغلي، د امریکا څخه چې کوم خاص استازي راغلي د افغانستان لپاره ټام بیس، نو دوی دا په ټوله کې یو په مشترکه آواز باندې دا غوښتنې مطرح کړي دي. او یو شی دا هم درته وایم چې د ناروې دا اقدام چې طالبان را دعوتي اوسلو ته، اکثر اروپایي هیوادونه یې په غوسه کړي دي، چون چې اروپایي هیوادونه وایي چې نه، موږ باید طالبان هیڅ دغه دعوت نه کوو، چون چې دا یو سیاسي مشروعیت سره کومک کوي. مګر زما فکر دا دی، زما معلومات دا دي چې ناروې د غونډې سره امریکایانو رضایت وو، او په همدا خاطر ناروې ته اجازه ورکړل طالبان
دعوت. بل حکمت سبي ورسته پختنه په ناروې کې غونډه یو طرف د ناروې د چارواکو څرګندونې لدی په لوه هم د اهمیت ولډ چې ناروې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. سبا هم د افغانستان په اړه ټاکل شوی چې د امنیت شورا یو غونډه وکړي، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم د غونډې ته وینا وکړي. څه فکر کوي چې آیا دغه غونډې چې په د اوسلو درې ورځې غونډې با یو څه د تلاره پرانستی وی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ځل د افغانستان په اړه نوی پریکړې وشي؟
زه فکر کوم دا په طالبان په خپل نفع ګڼي دا جلسه، مګر په عین وخت کې بیا د دې پر مخالفت باندې دا څه چې مثلا اعتراضونه وسوله په داخله د ناروې کې، په داخله د افغانستان کې هغه ګډونوال چې افغانستان راغلي هغه چې کوم اعتراضونه وکړل، دا څه منفي تاثیر هم لري. زه فکر کوم کچېری طالبان د دې توقع لري چې مثبت تغیرات راشي، یا نړیوال خپل فکر طالبان د نظام پر وړاندې باندې مثبت کړي، او یا د ناروې کومک وکړي. زه فکر کوم هغه وادي چې هغه گفتار هغه خبرې چې طالبان وعده کړي دا باید په عمل کې افغانستان کې وشي، تر څو چې طالبان هغه خبرې یا وعده په عمل کې ونه شي، زه فکر کوم د ګټې پر ځای باندې بل هم تاوان وکړي. چون چې نړیوال به ورته وایي چې موږ خو تاسو ته فرصت درکوي چې راسئ نه سره کښېنئ، توزلې مو درکوي په اروپا کې لومړی هېواد دی ناروې چې دا فرصت یې ورته ورکوي، مګر که بیا هم طالب په خپل په غلطو پالیسي باندې روان وي، او یا هم د افغانانو ازار او اذیت او د ښځو د اقلیتونو ازار او اذیت، او یا هم خپل طالب پلو او حکومت یو نوې انحصاري حکومت په افغانستان کې دامه ورکړي، زه فکر کوم بیا د ګټي پر ځای باندې دا لا هم تاوان کوي.
ډیر مننه له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي، او چې د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې په باب خپل نظریات را سره شریکول. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کډوالو لپاره ملګرو ملتونو لوی کمشنر یا یو انیسیار نن په خوست کې پر نږدې 300 بیوزلو کورنیو د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر نغدي مرستې وویشلې. د مرستو ترلاسه کوونکو غواړي چې نړیوال د دوی سره نور مرستې هم وکړي. نور به د ازادي رادیو سمیز خبریال په دې رپورت کې واورو.
په خوست کې دازل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا د دې ولایت په بیوزلو او غریب کورنیو باندې نقدي مرستې وویشل شوې. مسؤولان وای یاد کورنۍ د سپیری او تڼۍ ورسولیو همدارنګ د مرکز اړوند سیمو څخه انتخاب شوی او هر کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر په نقدی ډول ورکول شول. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار همکار محمد ایوب اندیال د یادم راستو په باب آزادۍ رادیو ته وویل
په خوست ولایت کې د یونیسیار په مالی لګښت تقریبا 300 ډیر اړمنو کورنۍ ته تقریبا د 215 امریکایي ډالر په تعداد د ژمنې مرستو په خاطر کومک کیږي چې دا کومک به ان شاء الله پر راتلونکي کې نور کورنۍ ته وغځيږي. په دې سره به هغه اړمنې کورنۍ چې د ژمي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د دې ستونزو به ته یو څه سرحده راکمې کړی شي.
حقوق ښځو او نارینه وو چې د یونیسیار له خوا نقد مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې له دوی سره د ورته نورې مرستې هم وشي. د المری اوسیدونکي لونګ ویل د دوی په شان ډېرې کورنۍ دي چې د ژمي لپاره سونګ توکي او خوراکي مواد نه لري او ډېر ستونزمن ژوند تیروي.
بل ځای زړه مشکل لرم، لکه مثلا زړه راخ کې مې تکلیف دی، نو زه غواړم چې نه یو زه نه ډېر ډېر داسې کورنۍ دي چې د سړو وسایلو څه نه لري او وړه غوړي بورې هېڅ شی نه لري، کنه کورونه په کریا دي. نو په دا خاطر چې خلک ډېر غریبون دي چې ډېر ډېر مرسته وسره وشي، بلکې یا پیسې وي یا غوړي وي وړه وي وریژې وي، کنه په دا خاطر ځکه چې ماشومان مریضون وي ژمی دی هېڅ چاره نه لرو.
د ګل ونه یو بل مېرمن ده چې مرستې تر لاسه کړي.
کور سرپرست نه لارم، یی کې بچای مې دا سلور مینونه دي، مشکلات دال رم رورا او د پکتیا کې ما یم مندځي او کوند یم یی کې بچای لارم سرپرست مناشتا او یی واج نه لرو چې مونږ یا بخاری ولا رو یا لرګي ولا رو یا مثلا کور کې د سیغه ولا رو بچای مې وړو کيده. بس دی خدای اله ده د توسي اله ده چې چا مرسته کړي وي کومه کې کړي وي خدای د واس بیر کې نور راوکی.
په دې ورسته کې د مرستو په ویش کې د شفافیت پر بهیر نیوکی کیږي او ویل کیږي چې مرستې اصلي مستحقینو ته نه رسیږي. د خوست د اقتصاد رئیس شاهزاده پیروایی ولایتي اداره شفافیت ته ژمنه ده او د همدې په خاطر یو لسکسیس پلاوی ګمار لای دی.
د هر روز پیډری مجلس کې د مسایل بحث کیږي چې باید شفافیت ترمنځ شي. د پوره ولایتي ادارې لسکسیس هیئت جوړ کړی دی سیب نخلوست ہے ان شاء الله بده نک دو روزی کې بو چې نیوی په شری مرست توزیکی د څومره سمن چې کی کدی مؤسساتو طرف کی یا د خریابن سټوی طرف کی یا مستقل رو نور نکی د لسکزیز حیات نه بو پاس کی نه ورسته بو مواد توزیکی.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور اورسته په دغه هیواد کې لوګه بیکاری او اقتصادي ستونزې ډیر شوي او نړیوال ټولنه هم د ناوړ وضعیت په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي خو د شوي مرستو اندازه لږه بلل شوې ده.
او اوس هم یو نړیواله موضوع ده. اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ راپورته شوې کلکشته په پام د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د لویدیځو قدرتونو ترمنځ بشپړ یووالی موجود دی. هغه دا څرګندونې له اروپایي مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه تر خبرو وروسته وکړې. نور به په دې راپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر اتیا دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالی اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخه څنګه نیول کېدای شي. دا خبرې داسې مهال وسوي چې اندېښنې شته روسیه شاید ډېر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیه د اوکراین پولی ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستۍ ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان خبر ورکړ چې د ناټو په غړو هیوادونو کې د احتمالي ګمارنې لپاره یې خپلو 8500 پوځیانو ته د تیارسۍ امر کړی دی. ولسمشر بایدن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو سمدلاسه وروسته خبرلانو ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده، له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي چې له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي. څولو روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې بالقوه ځواک ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیولی سي. روسیه چې د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه تامینوي شایي له همدې مسئلې په استفاده د متحدانو ترمنځ ځینو اختلافاتو ته لمن ووهي. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له روسیې سره متفاوتې اړیکې لري، کیف د جرمني پر نیوي حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته یې د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ولسمشر بایدن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل ک روسیا پر اوکراین حمله وکړي د لویدیز لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د ویلي د اوس پر روسیې پر اړه لري چې د کړکیچ د کمیدو لپاره د لمس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت هم اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه له روان کړکیچ څخه د وتلو پر لارو چارو د بحث لپاره په پاریس کې وګوري. د فرانسې خبري اجنس په حواله د ولسمشر ایمانویل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار شته.
ساعت